درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې څلور بجې شوې سه اجمل اند او زمانور همکاران مو د ازادي رډیو په یو بل خبرونه کې هر کله کو دا افغانستان ولسی جرګوي د امنیتی ځواکونو د مرګ ژوبلې زیاتېدو او د نامنیو پراختیا اندېښمن کړی دی. دا مو د خبرونې د سر موضوع ده. ګڼ نور رپورټونه هم لرو خو پیل به له خبرونو وکړو. صالح محمد صالح په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
وسلول طالبان وی پر کمال خان بند حمله دوی نه دکړي. پاکستان سشکل تر تاسو وضعیت افغان ماسلانو ته بورسونه ورکړل. په قرغیزستان کې د جنوري پر لسمه د ولسمشری تر وخت مخ کې ټاکنې کیږي. د نیمروز د ولی ویان وی وسلول طالبانو په نیمروز ولایت کې د کمال خان بند شپږتنه ساتونکي وژلې دي. بهرام اکمل ازادي رادیو ته ویل چې حمله تیر شپه یو نیمه بجې شوې.
پر بند کمال خان د محافظت عامه امنیتی ځواکونه چې په دون ټوله کې د قلیفت په منطقه کې حضور درلود یې پر دې باندې حمله کوي چې په دې کې متاسفانه شپږ سرتیری زموږ محافظت عامه شهیدان او دوه نور ټپیان کیږي.
قاری یوسف احمدی چې ځان د وسلو طالبانو ویان معرفي کوي پر کمال خان بند طالبانو د حمله خبر بی اساسه بللای دی. کمال خان بند نیمروز له مرکز زرنج شار څخه شاوخوا 90 کیلومتر لري په چهار برجک ولسوالی کې پروت دی. د غزنی چارواکي وایي د ماین چاودنې د څلورو شوزو په ګډون اته ملکیان او یو پولیس وژلي. د والی ویان وایي چاودنه نن سهار دویمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې شوې ده. وحید الله جمعزاده ازادي رادیو ته وویل
په دغه ساحه کې د ملکی کسانو موټر په عین وخت کې هم رسیدلی. د یو ټونس موټر د چې ماین انفجار کړی ده او په ترڅ کې یې اته تنه ملکي هیوادوال چې څلور ښځې دي او څلور نارینه دي په شهادت رسیدلی دي. له بده مرغه چې یو امنیتي سرتیری چې ملي پولیس ته هغه هم شهید شوی ده او درې تنه نور یې زخمیان دي.
د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. بلخو د ننګرهار ولایت د والی ویاند وی په سره رود ولسوالۍ کې په وسلوالې جګړه کې تر ډیر شو زیات وسلوالې طالبان وژل سوي. اته الله خوجانی رسنوي ته ویلي د سره رود ولسوالۍ په برینه او غزاک سیمو کې پروند د ملي امنیت ځواکونه د وسلوالې طالبانو له مقاومت سره مخامخ شول.
د دې مخامخ په پایله کې هوایي ځواک هم ملتیا کړی و. یو دیس وسلوال طالبان چې پکې مهم غړي هم شامل دي د وژل شوي دي او څلور نور ټپیان دي. متاسفانه چې وسلوال طالبانو هوان توغولي دي چې عملی یو میرمن او یو بل کس ټکر شوي دي.
د ولی ویاند وی ټپی سوي ملکیان روختون ته لېږدول سوي دي. د فراه ولایت امنیه قمندانۍ وایي وسلوالو طالبانو درې ملکیان په ډزو وژلي. د امنیه قمندانۍ ویاند محیب الله محیب وویل چې وسلوالو طالبانو دغه کسان د قلایکا ولسوالۍ پر لویه لار پرون وژلي.
وسلوالو طالبانو دوه ملکیان چې دواړه سپینګیري وو په بیرحمانه ډول شهیدان کړي او یو ماشوم یې چې له دوی سره هم شهید کړی دی چې دا د اسلامي ارزښتونو او د بشرپالنې د قوانینو خلاف کار دی.
شغلی محبونه ویل چې د دې وژنې انګیزه څه و خو زیاته کړه چې دغه درې کسان د فراد مرکز اوسیدونکي وو. پاکستان سشکل تر تاسو وضعیت افغان معاصلانو ته د لوړ زده کړو بورسونه ورکړل. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي هڅه کوي چې افغان دولت سره د دوه اړخیزو اړیکو لارې دغه بهیر لا پیاوړی کړي. دغه سفارت له خوانن په کابل کې پر تاسو اته 500 افغان معاصلانو بورسونه ویشل سول چې په طب، کمپیوټر ساينس، اقتصاد او ځینو نورو رشتو کې دي. د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو نن سهار هم په لنجمن سیمه ناګورنو قراباغ او شاوخوا ساحو کې خپل شخړو ته دوام ورکړ. تر دې یو ورځ مخکې د ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره په واشنگټن کې د دې شخړې پر حال خبري وکړې. مایک پامپیو تر دغو کتنو وروسته په ویلامه کې په ناګورنو قراباغ کې د روان تاوتریخوالي پر ختمولو او د ملکیانو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. د راپورونو له مخې د سپتمبر له 28 نیټې په دې جګړه کې لږ تر لږه زر کسان وژل شوي دي. د قرغیزستان د ټاکنو مرکزی کمیسون وایي ټاکل سوی د ولسمشری تر وخت مخکې ټاکنې در روانې جنوري میاشتې پر لسمه وسی. دغه کمیسون په ویلامه کې ویلي دا پریکړه په پلازمینه بشکیک کې د دوی په یو بیړنۍ غونډه کې سوی ده. د ولسمشری تر وخت مخکې د ټاکنو خبر په داسال کې خبرې چې په قرغیزستان کې د څو اونیو د ناکرارۍ په نتیجه کې حکومت نسکور او ولسمشر سورونبای جینبیکوف استعفا ته اړ شو. د ناکرارۍ مظاهرې وروسته له هغې پیل سوي چې د اکتوبر د 14مې په پارلماني ټاکنو کې د پراخو درغلیو او سرغړونو دا وسوه. سودان او اسرائیل په خپل کې د اړیکو ادي کولو موافقه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویل چې دا موافقه د واشنگتن په منځګړیتوب شوی. ولسمشر ترامپ ویلي د رویو نورو عرب هیوادونو هم له اسرائیل سره د سولې موافقې ته لیوالتیا شولې ده. څو اونۍ مخکې بحرین او متحده عرب امارات هم له اسرائیل سره د اړیکو ادي کولو موافقه وکړه. فلسطین د دې اقدام سخت مخالفت کړی و. او د پولند ولسمشر د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي ټیسټ مثبت ختلې. د اندري دودا وایاند بلازی سپیچالسکی نن په ټویټر کې لیکلي چې د ولسمشر ماینه پرون مثبت وختلې چې اوس د بهتري احساس کوي او ځان یې له نور خلکو منځوي کړی دی. په پولند کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې زیاتې شوي او په نتیجه کې تر 4000 زیات کسان مړ شوي دي.
خبرنه مولا ازادي رادیو نو اوریدل سالم محمد صالح در ثوڑان دکړل وڑان دی په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. دا وسلوالو طالبانو په بریدونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مرګ شوب لزیاتې دو د ولسی جرګي غړي اندېخمن کړي.
سرپرست وزیر صاحب دی دفاع دی داخلی دی امنیت را بوتو او دا مثلا جدی ور سره شریک
کړه. وړاندې په خبرونه کې به په دې اړه د ولسی جرګې د مرستیال او نور غړو اندېښنې در سره شریک کو. د افغان ځواکونو په ځنګړې توګه د ملي اردو د سرتیرو مرګ شوب لا ولې زیاته شوې؟
که وسلی وي، که خونه روزنه وي، که ښه تحکیمات وي، که ارتباطات وي،
د دفاع د وزارت پوخانی ویاند او پوخانی صاحب منصب جنرال دولت وزیری سره په دې اړه وروسته مرکه اوریدل شي. په پاکستان کې د هغه ژورنالیست له حال هم خبر درکو چې د ورکو په اړه یې رپورټونه جوړ کړي وو، خو اوس خپله په ورکو کې حساب دی. دا بام واوري چې د نګورنو قرباغ د لانجمنی سیمه پر سر باندې تیر شپه بیا د آذربایجان او ارمنستان د ځواکونو ترمنځ نښتی او جګړې شوې دي. که وخت نور خبری ریپورتونه هم لرو، ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم په دې خبرونه کې خبرو. حقیقت څه دی ونیس پروګرام او همدارنګه تاندې څنګه هم په دوهم نیم ساعت کې اوریدلی شي. دا د ازادي رادیو دا زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. همدارنګ په ګڼو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د FM په 3.5 په صافه او واضحه توګه اوریدل کیږي. د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال محمد مرزا کټوازی وايي هیواد کې وسنۍ امنیتي وضعیت او د امنیتي ځواکونو لوړ مرګ شوبلا د ولسی جرګې ته دا منلو وړ نه ده. خغلی کټوازی ازادي رادیو ته ویل د امنیتی بنسټونو سرپرستانو سره د نامنیو د زیاتیدو او د امنیتی ځواکونو د مرګ شوبلې په ډیریدو خبرې کړې دي. نور حال د ډیوی نادر پر رپورت کې.
د افغانستان ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي د امنیتی بنسټونو مسولین د نامنیو او افغان ځواکونو ته د مرګ شوبلې ډیریدو په اړه خپل کور ته غوښتي وو. محمد مرزا کټوازی نن ازادي رادیو ته ویل د امنیتی ځواکونو د تلفاتو لوړ شمیر افغانان اندېښمن کړي، نو همدې لپاره د دریو امنیتی بنسټونو له سرپرستانو سره خبرې کړي دي. خغلی کټوازی ګوتسندنه کړي کامنیتی وضعیت او امنیتی ځواکونو ته د وختو تلفاتو بهیر همداسې ادامه پیدا کړي. د ولسی جرګې غړي به د دفاع، کورنیو چارو وزارتونو او ملي امنیت ریاست ته د اعتماد رایه ورنه کړي.
تیر شپه هم ما په دې اړه باندې سرپرست وزیر صاحب د دفاع د داخلي د امنیت را بوتو او دا مثلا جدي ور سره شریک کړو او موږ چې دا نور مخته د سم ورنه ده کابینه موږ ته معرفي شوې ده په واضح الفاظو مو ویل که دغه شی نور تکرارېږي د ملت استازي به تاسو ته قطعا مخصوصا امنیتي ارګانو ته رایه درکړي.
پاکستان ته د ولسی جرګې د مشر میر رحمان رحمانی له تګ وروسته د جرګې د مشرۍ مسولیت خاغلی کټوازی تسپارل شوی دی. هغه زیاتوي چې په دفاعي او امنیتي ځواکونو لیکو کې فساد، مدیریتي ضعف، خیالي ځواکونو شتون او په خپل وخت د خوړو او تجهیزاتو نه رسیدل د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر وړاندې جدي ستونزې دي. خود افغانستان کورونی چارو وزارت ویان طارق اریان ازادي رادیو ته ویل د امنیتی ځواکونو لیکو کې خیالي ځواکونه نشته. هغه ټینګار وکړ چې د برخه کې جدي اصلاحات لاس لاندې دي. په ورته وخت کې د دفاع وزارت مرستيال بیان فواد امان امنیتي ځواکونو ته د وختو تلفاتو په اړه څه نه وایي، خو دا مني چې د تیر په پرتله د طالبانو حمله ډېر شي ودی. هغه ټینګار کوي چې د افغان امنیتي ځواکونو په پرتله د طالبانو مرجوب له 300 ډېره ده. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د راپورونو په اساس پرون په نیمروز کې د طالبانو لخوا حمله کې 23 افغان امنیتي ځواکونه ووژل شول. تیرونی هم تخار ولایت کې د طالبانو حملو کې لسکونه نظامیانو ته مرجوب له واوخته، او وروستیو څوونیو کې هلمند ولایت هم د طالبانو د سختو بریدونو سره مخ دی. له دې سره په میدان وردګو او فراه ولایتونو کې ځینې امنیتي ځواکونو په ټولنیزو شبکو کې نیوکې کړي چې د امکاناتو او تجهیزاتو له کمښت سره مخ دي.
و موردل چې ولسی جرګوي په افغانستان کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو زیاتیدونکې مرګ ژوبلې اندېښمن کړې دي. د ولسی جرګې د اندېښنا یو شمېر عام افغانان هم لري. په وروستیو کې په تخار ولایت کې په یو کمین کې تر درویشتو زیات د ملي اردو سرتیری وژل شول. همدارنګه پرون د نیمروز په خاشرود کې د ملي اردو د پرپوستو د وسلوالو طالبانو بریدونه د دې سبب شول چې لسګونه سرتیری پکې مړه او ټپیان شي. دا اندېښنې مې د دفاع د وزارت له پخواني ویاند او پخواني جنرال دولت وزیري سره شریکې کړې، او لومړی مې ترې وپوښتل چې آیا رښتیا هم د افغان امنیتی ځواکونو مرګ ژوبله زیاته شوي؟
لکه ولسی جرګې چې ویلي دي د نو د سرتیرو شهیدېدل یا وژل یا زخمي کېدل د هیچا لپاره منلو وړ نه دي، ځکه زموږ بچیان دي، د افغانستان خلک دي، د افغانستان غریب بېوزلې خلک دي، او هغوی د خپل وطن نه دفاع کوي. نو معنا دا ده چې دوی باید وساتل شي، د دوی قدر باید وشي. د دې لپاره باید ټول موظف کسان یا مسؤول کسان د دوی سره په تماس کې وي، د دوی لپاره موضوعګانې جوړې کړي، استحکامات ورته وکړي. دا زما په نظر باندې هغه ځای کې چې پوستي ضرور نه وي هغه پوستي راټولې کړي په لویو ګارنیزونونو کې وچي تر څو چې دوی تقویه وي، او هغه پوسته چې دوی نشي اکمالولی هغلته هیڅ نه وه پوستي ته افرازولو ته ضرورت نشته دی، او تحقیقات ضرور دي.
جنرال صاحب
خوشی تطوشی تلفات کومواله رشي.
جنرال صاحب په ورستیو ورزو کې موږ لک تر لګ دی افغانستان دی ملي اردو دی سرتیرو دوري پټونه لرل. په تخار کې تر درويشتو زیات دی ملي اردو سرتیری په یو کمین کې وژل شو. همدارنګه پرون د نیمروز له خاشرود نه ریپورتونه ول چې هلتم دی ملي اردو پر پوسټو باندې بریدونه شوې دي، او تر شلو زیات سرتیرو دی وژل کېدو خبره کې ده. همدارنګه دی یو شمیر نورو دی ټپي کېدو خبره کېدله. فکر کوي جګړې سختي شوي، غفلت کې د کوم قومنده کې ستونزه ده؟ موضوع چیرته ده؟ ستونزه کم ځای کې ده تاسو فکر؟
زه باید په جرأت باندې ورته اشاره وکم چې زمونږ د مطبوعاتو ستیج چې دی دا زویل شمه، یعنی په جرأت باندې وایم د دې لپاره چې د وطن سره مینه لرم، د خپل سرتیرو سره مینه لرم. دا ستیج زمونږ په لاس کې نه دی، دا اکثره زمونږ مخالفین ترینه استفاده کوي. په مطبوعاتو کې کینی او رئیس جمهور ته کنځلې کوي، حکومت ته کنځلې کوي، دولت ته بدرد وایي، او دا وایي چې طالبان په حق دي یا مخالفین په حق دي او دولت ناحق دی. دا په خپل د سربازانو د اردو پر روحیه باندې تاثیر کوي. تاسو وګورئ د ډاکټر صاحب نجیب الله وخت کله چې ډاکټر صاحب نجیب الله وویل چې زه استعفا کوم، ټوله اردو او پولیس ټول تجزیه شوه، لاړه هر څوک په خپل د مجاهدینو سره رابطه ونیوله د دې لپاره چې ځان وساتي. اوس هم دغه ستیج کچېرې موږ خپل نه کوو، زه درته ویلی شم که وسلې وي، که خونه روزنه وي، که ښه تحکیمات وي، که ارتباطات وي، که ډېر سرتیری وي، هر څومره چې تقوی وي، چې انګیزه نه وي او بي تفاوتي وي،
نو فکر نه کوي چې په دې برخه کې د تاسو فکر باندې هغه څوک چې د ادارو په راس کې دي، د دوی د مطبوعاتو په برخو کې دي، د دوی د قومندۍ ورلغاړې ده، دا ستراتیژي ده چې څنګه روحیه پیاوړې کړي، څنګه له خپل دریځ نه دفاع وکړي، دوی په دې کې پاتې راغلي؟
زه خو همدا خبره کوم چې که په کې په زبر نه وایم چې په کې پاتې راغلي دي، خو دغه تلفات چې زه ګورم زړه مې خوږېږي. معنا دا ده چې دغه مشران چې دي، دغه کسان چې مسؤول کسان دي، دې ته باید توجه وکړي، پاملرنه ورته وکړي، تر څو د دوی روحیه پورته کړي او په دې باندې باوري کړي چې په افغانستان کې داسې نظام نه راځي چې خدا نخواسته سرتیری یا افسر ته څوک ضرر ورسولی شي. طالبانو سره که سوله کېږي دا په معنا ده، دې معنا نه ده چې دلته امارت اسلامي جوړېږي. دلته جمهوری نظام دی ما جمهوری نظام پر رڼا کې سولې کیږي.
فکر کوي جنرال صاحب چې دی امریکایي ځواکونو د ملاتړ کمې یا لکتر لګه کوي چې د ناتو د ملاتړ کمې چې د دوه هیله تړون وروسته کم شوه دی که څه هم په وروستیو کې په هلمند کې د افغان ځواکونو په ملاتړ ځینې هوایي بریدونه وکړل خو په مجموع کې کم شوه دا د دې سبب شوه دی چې افغان ځواکونه په یوازې سر باندې مقاومت نشي کولای یا لا هم د ناتو ملاتړ د دوی لپاره اړین څه دي؟
ګوره زه تاسو ته وایم چې د ناتو ځواکونو یا د امریکا د متحده ایالاتو د حساب ځواکونو دا په خپل د جګړې کې مخکیم برخه نه اخیستله. دوی یوازې هوایي مرسته کوله او هوایي حمایه کوله او د سرتیرو سره نو سرتیري ډېر قهرمانان ډېر سپېڅلي خلک دي په جګړه کوي خو ځان ساتلی شي. زه تاسو ته ویلې شم چې لارې چارې شته چې موږ د دې مخه ونیسو. زه بیا په دې ټینګار کوم چې موږ د جومات ممبر او د مطبوعاتو سټیج باید خپل کړو، انګیزه پورته کړو د سرتیرو. سرتیري افسران په دې مطمئن کړو چې په افغانستان کې نظام تغییر خوري په هغې کې دوی ته ضرر نه رسیږي، نظام تغییر نه خوري، سوله راځي. د سولې پر وخت کې دوی دپاره کوم خطر نشته دی. دغه انګیزه او دویم دا دی چې هغه لارې چارې وسنجي چې کوم ځای کې پوستي دي دوی حمایه کولی نه شي د هغې نه دوی راوباسي او په هغه ځای کې ځای په ځای کړي چې دوی حمایه کولی شي، ارتباط ورسره نیولی شي او ورتللی شي.
د افغانستان د دفاع وزارت پوخانه ویان د همدارنګه پوخانه نظامی جنرال دولت وزیری و چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ورستیو پیخو پاړه چې پکې ویل کیږي د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو مرګ ژوبله زیاته شوې په دې اړه یې خپل نظر څرګنداوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
په پاکستان کې جیو تلویزیون د اکتوبر په درویشتمه په کراچۍ ښار کې د خپل یو خبريال علي عمران سید د لادرکېدو خبر ورکړي. ویل کیږي چې علي عمران د نورو نادرکه شوو کسانو په اړه ریپورټونه جوړول. په دې اړه په مخکړي دی ریپورت ده.
د جیو تلویزیون راپورټر علي عمران چې تیر ماسپښین نادرکه شوی دی، بدرکه دی، غیب دی، نو تر اوسه پورې د ده په اړه باندې هیڅ معلومات نشته چې دی چا بوتلی دی، چیرته دی. البته د ده ښځې دا منلی دي چې تېره شپه دی کور سره نږدې یو بیکری ته ورغلی وو او دا یې کور ته ویلو چې دی نیم ګنټه کې واپس راځي، لیکن دی بیا تر ناوخته رانغی. بیا دوی پولیس ته رسمي بازار ته هغه کیس هم درج کړی دی. د جیو ټلویزیون مشر چې دی په کراچۍ کې اظهر عباس هغه هم د دې تصدیق کړی دی. زه په اړه باندې نن د مسلم لیگ نون ډلې چې کوم نائب صدر ده مریم نواز، ځکه چې د ده په اړه باندې دا ویل کېږي چې دا هغه رپورټر دی چې د مریم نواز خاوند کیپټن صفدر د کراچۍ د هوټل نه چې کله ګرفتار نیولی شوی وو، نو ده بیا د هغې پېښې هغه یو ویډیو هغه د کیمرې چې کوم ویډیو ده هغه د جیو ټلویزیون باندې نشر کړی وه، همدره پیدا کړی وه چې په دغه ویډیو کې کوم هوټل کې چې مریم نواز او کیپټن صفدر هغوی پاتې شوي وو، هلته د نیمي فوجي ځواک یعنی رینجر یو ګاډي په دغه ویډیو کې ښکاره دی چې دننه پولیس ورغلی دي، پولیس کیپټن صفدر راوستي دي او بهر د نیمه فوجي رینجر ګاډي هم هلته په دغه ویډیو کې لیدل کیږي. نو مریم نواز په خپله نن دا خبره وکړه چې دا سه ډېر احتمال امکان دی چې به هم د دغه ویډیو د نشر کولو لامل نیول شي. وی
د سند حکومت یو وفاقي حکومت په دې اړه څه ویلي دي؟ کنه
د سند حکومت په خپل باندې وزیر اعلی دا خبره کړې ده چې د پیښې پلټنې روانې دي او د کم ځای چې د جیو ټلویزیون رپورټر علي عمران به درک شوی دی د هغه ځای ویډیوګانې دوی کوشش کوي چې د هغې په هغه سی سي ټي وي چې ورته وایي د هغې هغه ویډیو د هغې په بنیاد باندې دا معلومه کړي چې پیښه څنګه شوې ده. البته د جیو ټلویزیون یو مشهور انکر حامد میر په خپل ټویټر دا لیکلی دي چې د کم زینا د دې ټلویزیون د رپورټر خبريال دا غیر پلیشوي دي. هغه دې کې دوه کیمرې لګېدلې وي، لیکن د حامد نیبو وینا هغه دواړه کیمرې چې اول صحیح وي هغه تیر ماښام نه کار نه کوي.
د مشل او ازادي راډیو خبريال طاهر خان په اسلام آباد کې وو چې د کراچۍ په خار کې د یو پاکستانی خبريال د نادرکه کېدو په اړه معلومات را سره شریکول.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو موږ غلا ازادي راډیو ناوړی د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار ل وو بجو نه د مخم تر وو بجو پوری په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې د ازادي راډیو خبرونه د اف ام په 3.5 په صفه واضحه توګه اوریدل کیږي. لسکونه په نغښتون کې چې په کې ډیر د افغانستان او پاکستان وګړي دي د کروشیا د پولیسو لخوا وهل شوی دبول شوی. دا په نغښتون کې له بوستیا څخه کروشیا ته تل چې د پولیسو لخوا نیول شوی او تر وهل کېدو وروسته بیرته بوستیا ته اړول شوی دي. په دې اړه پاموکړی د سفیر الله ستانک رپورټ ده.
پنا غوختون کې د خژوند په هیله اروپایي هیوادونو ته مخه کوي، خو په لار کې لداسې ستونزو سره مخ وي چې په خپل سفر پښیمانیږي. اکثر پنا غوختون کې د بیلابیلو هیوادونو د پولیسو او پولیساتو ځواکونو له بد چلند شکایت کوي. تازه هم دا اونۍ لزګونه هغه پنا غوختون کې چې غوختلې له بوسنیا نه کرویشیا ته واوړي د پولیسو لخوا سخت وهل شوي. د بوسنیا هرزګوینا په ولیکا کلاودسا سیمه کې یو روغتیایي مرکز ته یو نیم سل پنا غوښتون کې چې پکې اکثر افغانان او پاکستانیان دي د درملنې لپاره وړل شوي. د ولیکا روغتون ډاکټر مصطفی حدزیچ د آزاد اروپا راډیو د بالکان څنګه خبريال ته وویل د لس ورځې دومره زیات ټپي پنا غوښتون کې د دوی روغتون ته انتقال شوي چې له 2010 کال ساره نه وو. هغه ویلي د پنا غوښتون کو په پښو ورنونو او ډډو باندې د سختو گزارونو ردی موجود دي. د پناهغښتونکو یو ډله د بوسنیا په یو ښارګوټي کې سره ټول دی او د کرویشا د پولیسو پر ضد شعار ورکوي او وایي چې مرګ د کرویشا په پولیسو باندې. یو پاکستانی پناهغښتونکی عدنان اکرم د آزاد اروپا راډیو بالکان څنګه ته وویل د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره باید د دوی حال ته جدي پاملرنه وکړي.
مین پرابلم از کرویشیا پولیس.
اصلي ستونزه د کرویشیا پولیس دي. زبا یو میاشوسته بیا زم زهیله کوم چې وهل مکوي. ډیر خلک جوبل شوي، سترګي جوبل دي، په سر وهل کوي. د څو ورځې ګڼ خلک بیرته راشړل شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو له ادارې غواړم چې دغه وضعیت مخاوني سي.
ایوری پیپل آی ریکوست فار یو ان ایمیګریشنز.
د بشری حقوقو غاڼو مدافع ډلو د کرویشیا د پولیسو د ناوړه چلند پر ضد غږ پورته کړ. لدې ډلې د بشری حقوقو د سار سازمان د ختیځ اروپا او بالکان څنګه مشر سیډونکې لیدیا ګال آزاد اروپا راډیو ته ویلي د کرویشیا د پولیسو چلند ټکان ورکون کړي دي. هغه ویلي لکلون راهي سید پناهغښتونکو درې مرز غني پیښه ثبت کړي او په کرویشیا باندې غږ کوي چې لدې کار لاس واخلي. د کرویشیا د کورونی چار وزیر داور بوزنیوچ بیا له پناهغښتونکو سره د ناوړه چلند په اړه راپورونه رد کړي دي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
معنی است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې حقیقت څه دی پروګرام خبريږي، همدارنګ تاند څنګه چې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه ده هم اوریدلی شي. ستاسو له ټلیفوني پیغامونو چې موږ ته مو پریخي لاغي پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو، خو تر هغه مخکې یو نړیواله مسله د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره د نګورنو قرباغ د لانجی پر سیاسي حواری خبرې وکړې. خو د دواړو هیوادونو ترمنځ له دې سره هم مهاله د نګورنو قرباغ په سیمه کې جګړو هم دوام درلود. تفصیل پرې له اسمت ساروان نورو.
د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو په نګورنو قرباغ او شاوخوا کې نن سهار وختي جګړو ته په داسې حال کې دوام ورکړ چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په واشنگټن کې د امریکا له باندنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره د دې اوږدې شخړې د حل کولو پر لارو چارو خبرې وکړې. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایرموف او د ارمنستان د بندنیو چارو وزیر زهراب منات ساکانیان پرون جمعه په واشنگټن د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره جلا جلا وکتل. له خبرو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی مورګن ارتګاس په یو بیان کې وویل پامپیو د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو او د ملکی وګړو د خوندیتوب پر اړتیا ټینګار وکاوه. پامپیو همدار از د اروپا د امنیت او همکاری د سازمان د منسک د لیټر سیوري لاندې د دوړو خو ترمنز هر اړخیز خبري مهم یو بللې. د امریکا متحد ایالاتونه، فرانس او روسیا د منسک د لیګر ریاست په غاړه لري. دا ډله د 1990 میلسیزې په لومړیو کې جوړه شوه چې د نګورنو قرباغ لانجې ته حل لارو مومي. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر په واشنگټن کې د امریکا له بندنیو چارو وزارت څخه له وتلو وروسته خبریالانو ته وویل له پامپیو سره خبرې ډېرې ښې وې او پر نوي اوربند به کار دوام وکړي. د منځګړي یا تضمینونکي په توګه د ترکیې هر راز رول رد کړ او ویل ترکیه په دې قضیه کې هیڅ رول نه لري. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د مایک پامپیو ته وویل چې د ارمنستان له لوري باید د نګورنو قرباغ اشغال پای ته ورسیږي. د هم وویل چې دوی د شخړې د سیاسي حل لارې د موندلو په لټه کې دي او هر راز خبرو ته سمدستي تیار دي.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورو پاتر امریکا
لا
آسیا تر اوسترالیا آزادی رادیو واوري او ځان خبر کړی.
دوستانو په رادیو سربیره زموږ ریپورټونه چې غږیز ریپورټونه دي له ویډیوګانو سره په ځینو مواردو کې زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی شئ. اوس هم ستاسو له هغه پیغامونو څو پیغامونه راخلو چې مکتمو د ټلیفوني پیغامونو لارې ثبت کړي.
ستاسو له پیغامونو
زه خلیل خبرې کوم د میدان وردګو د سید آباد ولسوالۍ قریه بادام نه. ورور دلته ډېر زیات پنجابیان طالبان پیدا شوي دي. د بادام کلی کې یو دا سره کې بي امنیت کړی تر میدان خاره پورې مینونه ښهي امنیتي ستونزه لري. ستاسو عدالت غم نه خوري. زر تزر د لارې پاکه کی بالله سیاست وغانم
د هلمند ولایت خراب شوي دي.
تماس کی لافیا گلا کے مشکل مدادی د امر خوا ته خاجه کار نه کوي. مرده کومه صدا هله لرو چې د خاجه سمي کې د تمر مریض وو چې موږ نو سوال چې ځانګې چاته د مریض سره ورسي در شپ خانی او د ډاکټر پوری. مرده کومه صدا هله د چې دا جر پر جر راځور کی. والسلام
زه د نګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکناود د کلي نتاج سره په تماس کې منطقه زه وختنه ده او پیشنهاد دادی چې دغه پاسپورټونه باندې کومې ویزې چې وهل کېږي په پاسپورټونو کې ګاونډي ممالکو ته تګ راتګ لپاره دغه ویزو کې خو په لسګونو خلک د ورځې مړ کېږي. دا په نګرهار ولایت کې د څوارلس پنځلس کسان کښې د لاسه د ویزو په خاطر باندې په افغانستان کې نظم نشته دی، دیسپلین نشته دی. په افغانستان کې مکافات شته دی، مجازات نشته دی. په افغانستان کې هر یو مشر همدا چغې وي، زه به دا کوم، زه به دا کوم، زه به دا کوم، ولاکې یو کار نه کولی شي. نه څومره خلک چې د خاورو سره خاورو شو، د دې مشرانو د لاسه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستانو زموږ غلاځ د رادیو ناورې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې. ور بیا په مخې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته له سالی محمد سالی اورو.
د نیمروز د ولی وایاند وای وسلولو طالبانو د کمال خان بند شپږتن ساتونکو په حمله کې وژل دي. بهرام اکمل ازادي رادیو ته ویل چې حمله تیر شپه یو نیمه بجې شوې ده، خو وسلولو طالبانو ویل دي چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري. د غزنی چارواکي وای د ماین چاودنې د څلورو شوزو په ګډون اته ملکیان او یو پولیس وژل دي. د ولی وایاند وای چې چاودنه نن سهار د دویم امنیتی حوزې اړوان سیمه کې شوې ده. د ننګرهار د ولی وایاند وی په سرورود ولسوالۍ کې په وسلوال جګړه کې تر ډیر شو زیات وسلوال طالبان وژل سیوی. هتاو الله خوجانی رسنوی ته ویلي د سرورود ولسوالۍ په برینه او غزاک سیمو کې پرون د ملي امنیت ځواکونه د وسلوال طالبانو له مقاومت سره مخامخ شول، چې ورسته جګړه وسوه او په نتیجه کې یو دیش طالبان وژل سیوی او څلور نور ټپیان سیوی دي. د فراول امنیه قمندانی وی وسلوال طالبانو درې ملکان په دزو وژل دي. د امنیه قمندانی وایاند وی چې وسلوال دغه کسان د قلایکا ولسوالۍ لویلار وجلی د دې وجنې د انګیزي پاړه څنډې ویل سی وی. پاکستان سرش کله ترته سو زیات افغان معاصلون ته د لوړز د کړو بورسونه ورکړل. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي هڅه کوي چې افغان دولت سره د دوه اړخیزو اړیکو لارې دغه بهیر لا پیاوړی سي. د آذربایجان او ارمنستان ځوکونو نن سهار هم په لنجمنه سیمه نګورنو قرباغ او شاوخوا ساحو کې خپل شخړو ته دوام ورکړ. د سپتمبر له 8 مینیټې په دې جګړه کې لشتل زر کسان وژل سوي. د قرغیزستان د ټاکنو مرکزی کمیسون وایي ټاکل سوي د ولسمشری تر وخت مخکې ټاکنې د روانې جنوري میاشتې پر لسمه وسی. د کمیسون په ویلیا کې ویلي دا پریکړه د دوی په یو بیړنۍ غونډه کې سوي ده. سودان او اسرائیل په خپل کې د اړیکو ادي کول موافقه وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې دا موافقه د واشنگتن په منځګړیتوب شوې ده. او د پولند د ولسمشر اندری دودا د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي ټیسټ مثبت ختلی.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی وړاندې په خبرونه کې حقیقت څه دی او تاند څنګه ونیس پروګرامونه لرو، خو مخکې لدې چې دا پروګرامونه وړاندې شي د څو سپورتي خبرونو څخه مو ناجیا صافی خبرې.
د سپورت ورځنې هنداره.
افغانستان د آسیا 2023 کال باولینګ سیالۍ لپاره چمتووالی نیسي. د افغانستان د باولینګ فدراسیون وایي هڅه کوي چې په یادو سیالیو کې ښې لاسته راوړنې ولري. د دې فدراسیون رئیس ادریس فاروقی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې هدف د باولینګ ټاکنیزې سیالۍ پیل شوې، څو غوره کسان ترې انتخاب شي. د دې سیالیو لومړی پړاو نن پای ته ورسېده چې ښاغلي فاروقی په وینا 12 نجونې او 12 هلکان ترې غوره شول. ټاکل شوی چې د آسیا 2023 کال سیالۍ په هنګ کانګ کې ترسره شي. په هرات کې د کیون کیک بوکسینګ ټاکنیزې سیالۍ ترسره شوې. د هرات د بدني روزنې ریاست مسلکي او فني مدیر ضیاء الحق زیانن له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې لوبه هدف د کاري پلان تطبیق او د غوره لوبغاړو ټاکل وبلل. نوموړي ویل چې په دې سیالیو کې اته کلبونو برخه اخیستي وه چې په پایله کې د لیران لومړی، اتحاد استقلال دوهم او جوانان میهن درېم مقام خپل کړ. یادې سیالۍ تیره ورځ پیل شوې وې او ټاکل شوې چې نن ماښام د نړۍ دوه مخکښې فوټبال لوبډلې بارسلونا او ریال مادرید یو د بل په وړاندې ولوبېږي. دواړه لوبډلو نننۍ لوبې ته وار له مخې د پوره چمتووالي خبر ورکړی. دا لوبه نن ماښام د افغانستان په وخت 6:30 دقیقې د بارسلونا په کوربتوب نیو کمپ فوټبال لوبغالي کې پیلېږي. د دې دوه لوبو ترمنځ لوبه د ال کلاسیکو په نوم یادېږي چې تر دې دمه 200 ځلې یو د بل په وړاندې په خپل تاریخ کې لوبېدلې. په دې 200 لوبو کې 100 ځلې ریال مادرید او 115 ځلې بیا بارسلونا بریا خپله کړې ده. حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوالو سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینی خبری.
السلام علیکم. تننګرهار د فوټبال لوبغالی د نن د پاکستان د ویزو پسې د غلیو کسانو ترمنز د غړیګونی لکبل دولس میرمنی ووژل شوې او د لس نورو په ګډون دیار لستانه ټپیان شول. د لومړی ځل چې د پاکستان د ویزو پسې د غلیو کسانو ترمنز د غړیګونی په اوج کې مرګ ژوبل رامنځته کیږي، خو اساسي ستونزه چیرې ده؟ که څه هم پاکستان په ښکارا ژمنه کړې چې د ویزو د ورکړې په برخه کې لازمي اسانتیاوي برابروي، خو ښکاري چې د اسانتیاو رامنځته کول لا هم ډیر وخت اړتیا لري. آیا په کور دننه د ویزو اخیستنو لپاره د یو سالم میکانیزم نشتون هم لوی ستونزه ده؟ که څه هم پاکستان په ښکارا د اسانتیاو د رامنځته کولو ژمنه کړې، خو ولې هغه